پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو کې موزه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ لا هم کار روان دی، امریکایي چارواکي وایي د هغه هیواد ولسمشر نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. دغه ورځ به له افغان مشرانو سره د امریکا د استخباراتو د مشر د څرګندونو په اړه د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورو. سالم محمد صالح خبرونه په خبرونو پیلوي.
اجرایه رئیس وی د سرپل پر میرزا اولنگ کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه لمخ کی راپورونه موجود و. په هرات کې یو ځانمرګ برید کوونکی له خپل لارښود سره نیول سوی. اسرائیل د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره تلویزیون فعالیت بندوي. اجرایه رئیس وی د سرپل ولایت پر میرزا اولنگ کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه لمخ کی راپورونه موجود و او د میرزا اولنگ د پیش مخنیوي باید سوی وی. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پیش د قربانیانو کورنوي ته به نن مرستي ورسیږي.
حادثه‌ای بود که مردم توقع داشتند.
یوه داسې پیښه وه چې خلکو یې د مخنیوي تمه درلوده، ځکه د دغې حملې په اړه راپورونه موجود ول. نن به زیانمنو او بې ځایه سوي کورنیو ته مرستې ورسیږي او باید پاملرنه ورته واوسي. د سرپل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنگ سیمه کې 50 کسان د وسلوالو لخوا وژل سوي، چې په کې 43 محلي پولیس او ملیشا نورې ملکیان دي. د سیاد ولسوال شریف امینیار ازادي رادیو ته ویلي چې د سیاد په میرزا اولنگ سیمه کې د لسګونه ملکیانو په وجنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې یو قومندان لاس درلود. په هرات کې یو ځانمرګ برید کوونکی له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې دغه دوه کسان پرون یکشنبه د یو لسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي.
خوشبختانه کارمندان
گمنام د نیکمرغه د هرات ملي امنیت گمنام کارکونکو ونتوانیدل یو انتحاري چې غشتل ځان په هرات کې منفجر کړي نیولای. د ملي امنیت کارکونکو هغه قسم نیولې چې دغه انتحاري تیار شونه کوله. تبدا سل کې د چې د تیرې شنبه په شپه د هرات په جوادیه جمعه کې دوه ځنوجونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپور دیش کسان وژل سول او وش پېته تنور ټپيان سول. د ملي اردو چارواکي وی په فاریاب ولایت کې د دوه پوزي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي دفتر نن دوشنبه په ویلامیه کې ویل چې دغه عملیات په خواجه سبزپوش، غورماچ، دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالیو کې د تیرو 24 ساعتونو په لړ کې سوي، چې په نتیجه کې 22 تنه نور وسلوال مخالفان ټپيان سوي دي. ویلامیه وی چې په ټپيانو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تفسیر نه دا کړی. د جوزجان ولایتي اداره وایي د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپونوم ولسوال له افغان قواو سره په جګړه کې وژل سوی دی. د والي ویاند وایي ملا احمد شاه د افغانستان په شمال کې د کوټي شورا استازی هم وو. د جوزجان د والي ویاند محمد رضا غفوري ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د فیض آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې له افغان قواو سره نشته د شپې تر لسو بجو دوام درلود. نشته تر لاسه بجو دوام درلود. د والی ویاند وای چې په دې نشته کې شپږ وسلوال وژل سول، چې په هغو کې د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوال طالبانو تشپونوم ولسوال هم شامل دي. د ویل چې اتنور وسلوال ټپيان سی وی دي. د غفوري په خبره په دې نشته کې افغان قواو ته ځاني زیان نه دی اوښتي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې په هوایي حمله کې د داعش ډلې درې غړي وژل سوي دي. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا هوایي پوځ یو بي پيلوټ الوتکې پرون ماښام د چپې درې په مادانو سیمه کې د داعش ډلې دغه غړي وویشتل. د قمندان په خبره په وژل سوي کې د داعش ډلې د سیمه ییز محبس مسؤول هم شامل دی. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 د کال ولسمشري انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن یې په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وه چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره یې په کتنه کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پېښه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دغه راز خپل روسي سیال شغلی لاوروف ته خبردار ورکړې چې د امریکا حکومت په مسکو کې د کرملین د هغې پریکړې په اړه چې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د کارکوونکو د شمیر کمولو په اړه کړې د ځواب چمتووالی نیسي. اسرائیل د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره ټلویزیون فعالیت بندوي. اسرائیل دغه ټلویزیوني شبکه چې له قطر څخه خپرونې کوي تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. دغه پلان په داسې حال کې لانیږي چې ګڼو عرب هیوادونو د یو لړ سیاسي لانجو له کبله له مخکې په خپلو قلمرونو کې د دې ټلویزیوني شبکې دفترونه تړلي دي. د اسرائیل د ارتباطاتو وزیر ایوب کارا وویل په پام کې لري د الجزیره د خبریالانو مطبوعاتي جوازونه فسخ کړي، په دې توګه به یې په اسرائیل کې د کار کولو مخه ونیول سي او په بیت المقدس کې به یې دفترونه وتړل سي. کارا یو خبری کنفرانس ته وویل الجزیره ټلویزیوني شبکه د داعش، حماس، حزب الله او ایران لپاره په یو اساسي وسیله بدله سوې ده. او د جنگي جنایتونو پیژندل سوي څارنواله کارلا دیل پونتي وایي د ملګرو ملتونو له هغه کمیسون څخه استعفا کوي چې په سوریه کې له بشري حقونو سرغړونې څېړي. هغه ویلي دغه کمیسون هیڅ هم نه دي کړي. هغې له سویس څخه خبرېدونکي ورځپاڼې بلیک ته وویل زه نهیلی یم، ځکه نو دغه دنده پرېږدم. هغې ویلي د خپل استعفا لیک به په څو ورځو کې خپلې ادارې ته ولیږي.
خبرونه مل آزاد رادیو اوریدل. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي لا هم کار روان دی، امریکایي چارواکي وایي د هغې هیواد ولسمشر نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څېر دوام ورکړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي امریکایي چارواکو له افغانستان سره د لاسلیک سو امنیتي او ستراتیژیک توافق لیکونو د عملي کېدو ډاډ ورکړ.
تعهدات دو جانبه ای که بین دو کشور وجود دارن بر اساس موافقتنامه های قبلی در مورد عملی شدنش بحثای صورت گرفت و میکانیزمی ایجاد شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د رای ورکوونکو د 5000 مرکزونو د بررسۍ چارې پیلوي. خو د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟
اول خود د مرکزونو د ستراتیژي جوړول خو مسله ده، مونږ استقبال کوو، خو دا یو ډیر وروکي ګام دی د اصلاحاتو پر رابطه. دویم دلیل چې مونږ په ټینګار کوو زه خو چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوه. بیا
په شمالي ولایتونو کې به مو د نام نیو د ډیرېدو او ملکي تلفاتو په اړه هم خبر کړو. نور افغان همسته په بهرنیو مسایلو کې به د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکو په اړه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو چې اورېدو ته بلنه درکوم. مشخله ازادي رادیو اوري ورزو د خبرونی د سر موضوع ته په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د افغانستان د ستراتیژي په اړه غور کوي، د امریکا د بهرنیو چار وزیر وای ولسمشر ډونالد ترامپ شغلې د پخوا په څیر د افغانستان د جګړې دوام نه مني. ریکس ټیلرسن هم درز ویل چې ترامپ د افغانستان د ماموریت په اړه سختې پوښتنې کوي. د ترامپ د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ستراتیژي د څېړنې لپاره تر اوسه درې ځله غونډې کړې خو هیڅ پریکړه یې نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ولسمشر ډونالد ترامپ نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. سپینه ماڼۍ په افغانستان کې له 14 کلنې جګړې وروسته د دې جګړې لپاره پر خپله پالیسۍ بیا غور کوي او راپورونه وایي د ترامپ د ملي امنیت ډله په دې اړه چې افغانستان ته اضافي پوځیان ولېږل شي که نه په دوو ډلو ویشل شوې ده. ټیلرسن چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په مانیلا کې دی، نن خبریالانو ته وویل ښاغلی ترامپ د پخوا په څیر د دې جګړې دوام نه مني او ځکه د افغانستان د ماموریت په اړه مشخصې او سختې پوښتنې کوي. هغه زیاته کړه د هغه پوښتنې دي چې مخکې هیچا هم نه غوښتل رابرسېره یې کړي. ټیلرسن وویل د ملي امنیت ډله هم د سختو پوښتنو ته وړ ځوابونه او مشورې ورکوي. د خپلو مشورو په اړه څونه ویل خو یادونه یې وکړه چې دا مشورې د ډیر دقت، بصیرت او د راتلونکي په اړه ډیر ریالیستیک تصویر پر بنسټ ورکول کیږي. د ټیلرسن په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د دې موضوع د څېړنې لپاره تر اوسه درې ځلې غونډه کړې. مرستیال ولسمشر مایک پنس هم له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای د افغانستان پر ستراتیژۍ د غور لیوال دی. د امریکا پوځي جنرالان د افغانستان جګړې ته ولاړ حالت وایي او حتی د امریکا او د ناتو د غړو له څو کلنو دوامدارو هڅو وروسته لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې متحد ایالات باید نه یوازې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، بلکه باید په بهر کې د وسلوالو مخالفینو مرکزونه هم پنه خکړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر هغو هیلو رڼا واچوله چې حکومت یې د افغانستان لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه لري.
هم ستراتیژي برای جنگ باشن که در داخل افغانستان فشار بیاریم یا محو و نابود کنیم کوردستان، در پالوی از این ستراتیژي برای صلح هم باشن که رای صلح باز باشه، و هم ستراتیژي برای ازی باشه که بالای پاکستان و فشار وارد شوه که با تروریست‌ها کمک نکنن، یا حلقات دیگه استخباراتی که کمک میکنن با اشکال مختلف باید بالای اونا فشار وارد شوه. در غیر او اگر ابلاغ استراتیجی عجله شوند و تنها برای افغانستان ساخته شوند، ای قابل از این نیست که ای جنگ ختم کنند.
ولسمشر ترامپ له دې مخکې د دفاع وزیر جیم ماتیس ته پراخ صلاحیت ورکړی و چې افغانستان ته د استول کېدونکو اضافي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي، خو په دې اړه تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ماتیس ویلي له پریکړې مخکې غواړي تر هغه وخته انتظار وکړي چې سپینه ماڼۍ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په تیره د پاکستان لپاره او په دې اړه چې له تروریستي ډلو سره باید څه ډول چلند وشي خپله ستراتیژي بشپړه کړي.
ډېره مننه کوم تکل صاحب، اوس هم تر یوې لنډې وقفې وروسته ورځو د خپرونې بل مطلب ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي امریکایي چارواکو له افغانستان سره د لاسلیک سوو امنیتي او ستراتیژیک توافق لیکونو د عملي کېدو ډاډ ورکړ. عبدالله د څرګندونې نن د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وکړې. په دې اړه تفصیل ناجي صاحب څخه اورو.
د حکومت اجرایی رئیس وایي په کابل کې له امریکایي چارواکو سره په دې کتنه کې له امریکا سره د ستراتیژیک دفاعي او امنیتی توافق نامو د عملي کېدو لپاره پر یو میکانیزم خبرې شوې او دغه میکانیزم جوړ شوی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پلاوی په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و. له ده او ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنو کې ژمنه کړې چې په بېلابېلو برخو کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د وایي د امریکای د بهرنیو چارو وزارت پلاوی راغلی و. دغه پلاوی د بېلابېلو پخوانیو موافقتنامو په اساس د دوه اړخیزو ژمنو د عملي کېدو په تړاو بحثونه درلودل او یو میکانیزم هم جوړ شوی. سره له دې چې اجرایی رئیس د دغه میکانیزم په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د پخوانیو موافقتنامو د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره به په بېلابېلو برخو کې خبرې وشي. ښاغلی عبدالله ویل چې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای مشر له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت نه ملاتړ کړی. د کابل او واشنګټن د پخوانیو مشرانو د 1991 لمریز کال د سور میاشتې په 14 نیټه د اوږدمهالو ستراتیژیکو هم کاریو موافقتنامه لاسلیک کړه. د دغه موافقتنامه په اساس د امریکا متحده ایالات د 2014 میلادي کال را په دی خوا تر لس کلونو پورې د اقتصادي پیاوړتیا او خې حکومتولۍ په برخو کې افغانستان سره مرسته کوي، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي موافقتنامه د ملي وحدت حکومت په پیل کې لاسلیک شو او په اساس یې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. ناجیا صاحبی، ازادي رادیو، کابل.
و مریدل چې د حکومت اجرایی رئیس وایي امریکایي چارواکو له افغانستان سره د لاسلیک سوو امنیتي او ستراتیژیک توافق لیکونو د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی. د یوې لنډې وقفې وروسته بیا هم زموږ خبرونه ادامه لري. له ازادي راډیو سره پاتې سئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیو نړیوال موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال ته ویل چې د امریکا په ولسمشیزو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې د امریکا او روسیې ترمنځ جدي بې اعتباري رامنځته کړې ده. د دې موضوع په اړه ملالی بشیر معلومات راټول کړي چې هم د اوسره سره په سټډیو کې ده. ملالی جنې، کدا راته چې ټیلرسن له سرګی لاوروف سره چیرې لیدلې دي او نورې کومې خبرې کړې دي؟
مننه فریبا جان دا به وایم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د دوشنبه په ورځ د فلیپین په پلازمینا مانیلا کې د سیمیز فورم په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه یو جدي پیښه وه. ټیلرسن وایي د هڅه وکړه چې لاوروف پوه کړي د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه څومره جدي پیښه وه او د امریکا او امریکا د خلکو او روسیې د خلکو ترمنځ یې څومره لویه بې باوري رامنځته کړه او د دې وضعیت د مخنیوي لپاره یو هلته اړتیا سته. دغه لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ لاوروف ته خبرداری ورکړی چې د امریکا حکومت د کرملین د هغې پرېکړې په اړه هم فکر کوي چې په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټیک ماموریت د کمولو امر یې کړی دی. کرملین دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې امریکا پر روسیه نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د لاوروف څخه د مسکو د دغه پرېکړې په اړه ځینې وضاحتي پوښتنې کړې او خپل روسي سیال ته یې خبرداری ورکړی چې واشنگټن به دغه اقدام ته د سپتمبر تر لومړۍ نیټې عکس العمل وښيي. خو ټیلرسن ویلي چې امریکا به له مسکو سره د اړیکو لپاره کار وکړي او دا ګټوره نه ده چې د یوې مسئلې په خاطر دې ټول روابط قطع سي.
بلې، نو د ټیلرسن خبرو ته لاوروف څه ځواب ویلی دی؟
بلې، او ټیلرسن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې لاوروف دا څرګنده کړه چې د اوکراین اړوندو مسایلو په اړه پرمختګ غواړي. امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته له هغه پر روسیې بندیزونه ولګول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې یې د کریمیا ټاپوزمه له اوکراینه جلا کړه او د اوکراین په ختیځ کې د جلاغوښتونکو ملاتړ جاري وساته. البته دا د روسیې په اړه خبره ده. څو ساعته وروسته لاوروف وویل چې د امریکایي سیال تیار دی له روسیې سره پر جدي مسایلو مذاکراتو ته دوام ورکړي، که څه هم د امریکا د نویو بندیزونو له کبله دوه اړخیزې اړیکې ترنګلې سوي دي. لاوروف وویل چې مذاکرات هیڅ بدیل نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د واشنگټن او مسکو اړیکې تر بل هر وخت تر خطرناکه بریده خرابې سوي دي. دا خبره یوه ورځ وروسته له هغه سوې وه چې د روسیې صدر اعظم دیمتري مدویدیف وویل چې د دغو بندیزونو نتیجه د روسیې پر وړاندې په سوداګریزه جګړه تمامېدای سي.
بله، ډېره مننه کوم ملالی جنی. او اوس هم د مرزی احمدزی څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د متشبثینو د علي بورد مسؤلین وایي افغان حکومت له ازبکستان سره داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې د دې هیواد وچه او تازه میوه روسي او اروپایي هیوادونو ته صادر شي. د دغه بورد مشر حمودین اجي اغا د دشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له ازبکستان څخه د وارداتي توکو ډک وګونونه مزار شریف تر اسی خو له هغه ځایه بیرته تش سي.
د کشمیر د صادرات په اړه یو تفاهمنامې ته ضرورت ده چې زموږ کشمیر البته په دقیق انتقال سي او دغه نه ګټه وخت دی او افغانستان اقتصاد او صادرات کوي.
نوموړی وایي چې افغانستان هر کال یوازې له 60 ټنو څخه زیات د ممیزو تولیدات لري چې باید بهر ته د صادراتو غم وخوړل شي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت ښه وو. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله قلم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل په 6,900 هکتار ځمکه کې غنم کرل شوی وو چې یو هکتار ځمکې 4.5 میټریک ټونه غنم حاصل ورکړی دی. نوموړی وایي چې دغه غنم د هلمند په پنجوي، خانشي، ناوې، نادلي، مارجه، ګرشک او ځینو نورو سیمو کې کرل شوی وو. کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند غنم تر ډیره حده ګاونډیو ولایتونو ته انتقالیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1910 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاسته سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
لمرزي احمد سيسخم اقتصادي خبرونه وارد تاسيز مجغل ازادي راديو اوري كالانترنت اسانتيا لرينو كوالي سي دغا خبروني پر ازادي راديو هم پر جواندي پنا واوري او راپورونه خبرونه مو والولي پتمو دا ازادي راديو دات کام وسه مرزو يوه انتخاباتي موضوع تا دا افغانستان دا انتخابات و خپلوا کمیسیون مسئولین وای چه دا انتخاباتي مرکزونو دا بررسی عملی چاري پیل سوي دي د دغه کمیسیون د دارلنشا رئیس امام محمد وریماچ نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه زر نفري تخنیکی ټیم روزل سوی او د عملی کار د پیل لپاره ولایتونو ته استول سوی دی. نور حال اکرام الله اکرام راکوي چې همدا اوس سره د کابل څخه په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب زما وزوري په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیر زیاته مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د وزرا رای ورکونکو د مرکزونو د ارزونې عملی چارې پیل شوې. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د عملی کار د پیل په هدف سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره هم خبرې شوې دي. ښاغلی وریماچ همداراز وویل چې د مرکزونو د ارزونې چارې به په 15 ورځو کې بشپړ شي او له مخې به د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې چارې پای ته ورسیږي.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازي موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په 34 ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د دې د هم ویل چې د شوی پریکړې لمخې به اول د ولایتونو په مرکزونو او وروسته په ولسوالیو کې دا چاره پایل شي. ښاغلی وریماچ همداراز ویل چې دا ځل هڅه کیږي چې د انتخاباتي مرکزونه د سیمه ییزو زورواکو ملکانو له کورونو لري په عام المنافع ځایونو کې جوړ شي ترسو د پراتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي وشي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي. بلې
بلې اکرام الله اکرام وی چې د ویول د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چې نن د رای ورکونکو د وزره مرکزونو د بررسی چاري پیلوي. دا چې د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه کومې اندېښنې لري او کومې غوښتنې لري؟ د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې له رئیس جانداد سپینغر سره بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د رای ورکونکو د مرکزونو په اړه یې غوښتنې څه دي؟
اول خو دا د مرکزونو د ستراتیژي جوړول ښه مسله ده، موږ استقبال کوو، خو دا یو ډیر وړوکی ګام دی د اصلاحاتو په رابطه. دویم دلیل چې موږ په ټینګار کوو زه خو چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوې وي، یعنی یادی اقل یو 3-4 میاشتې که پاتې وي شوې وي، خواله به دا وایي چې د بیا کتنې ضرورت به نه وي تر هغه پورې چې کوم تغییرات په امنیتي اوضاع کې راځي یا نورو وضعیت باندې تغییر راځي او هغه په دې محلاتو او مراکزو باندې تاثیر کوي، هغه د بیا کتنې ضرورت به ډېر نه وي. خو په هر حال یو ګام دی چې پورته شي. زه فکر کوم چې دقت په دې کې وشي چې دغه محلات د لاسرسي د نظره مخصوصا ښځو ته، هغه اسی پذیره ګروپونه چې دي چې نشي کولای په اسانه لاسرسي پیدا کړي، داسې ځایونو کې جوړ شي چې دا غوی د پاره غټ سهولت وي. دویم قدم کې د تقلب مسله ده، طبعا باید په داسې عامه محلاتو کې وسی چې هغه د هیچا د کنټرول لاندې نه وسی. دریمه مسله دا ده چې باید دا محلات په داسې ځایونو کې تعین شي چې هغلته تګ راتګ و دغه مراکزو ته اسانه وي، هم ناظرینو ته، مطبوعاتو ته. بل دا ده چې د تعداد د نظره باید دقیق وسی، حداقل تخمینی سایه چې دا داسې نشي چې په یو ولسوالۍ کې مراکز زیات شي په بل کې کم شي چې دا خپل هم تقلب ته زمینه برابرې.
هم دغه ځای کې چې تاسو یادونه وکړه هغه د شمیر په ارتباط باندې په روسي او کلونو کې لګاونډي هیوادونو نه ډیر زیات مهاجر هم راستانه شوي دي، په دې اړه تاسو نظر څه دی چې د دوی د فارم باید لږ تر لږه ځانګړي مراکز وجود ولري؟
په دقیقه توګه همداسې د بهر نه مهاجر راغلي، په داخل کې مونږ بي ځای شوي لرو، مثلا د یو ولایت نه بل نور ولایتو ته بي ځای شوي دي خلک، یا دا اطرافونه خلک خارونو ته راکوچېدلي دي د امنیت په وجه یا د اقتصادي مشکلاتو په وجه. دا ټول هغه مسایل دي چې د مراکزو په تعینولو کې هغې ته باید دقت وشي. نو دغه باریکیان دي چې زمونږ امیدوارې چې کمیسون ورته پام وکړي او په دقیقه توګه دغه مراکز تعین کړي.
د نامنې موضوع یو لاغه موضوع نه ده چې د انتخاباتو د سار بنسټونه چې کوم دي داغوی د مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړي دي او د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو کتونکو اندېښنې زیاتې کړي دي. فکر کوي چې د نامنې لویرې نه به د انتخاباتو خپلواک کمیسون وتوانېږي چې دغه وزاره مراکز چې دوی یادې دا بررسي کړي او په ښه شکل دا پروسه مخته ویسي؟
امنیت ډیر غټ چالش دی، مخصوصا په دې بررسۍ کې هغه برخه د فعالیتونو چې ضرورت لري چې ساحینه مستقیم بررسیانې وشي، طبعا هغه برخه به ډیره اغیزمنه کی او کېدای شي په نام نو سیمو ته د دوی کارمندان هغه لازم معلومات چې دی تل سره نه وړي، او طبعا دا به د دوی په دې ستراتیژي چې جوړوي په دې باندې به اثر ولري. بل مسله دا ده ما مخکې ویلې کومه ډیر د وخت محلات اوس تثبیتو چې ظاهرا اوس امن دي خو بیا انتخاباتو ته نږدې دا سیمې نه امنی کېږي. د دې لپاره هم باید په دې ستراتیژۍ کې یو میکانیزم وي چې بیا څنګه دغه مراکز چې نامن شوي دي پخوا امن وو اوس نامن شوي، دا څنګه موږ بیرته بدیل مراکز ورته څنګه جوړوو چې بیا ضرر او دغه خلکو ته کم وي. نو دا یو مهم کار دی او ډېر تخنیکي ظرفیت غواړي، په لازم دقت باندې باید صورت ونیسي. که دقت پکې ونه شي دا کار به ترسره شي خو هغه موثریت او ګټې به بیا ډېرې کمې.
د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې رئیس جانداد سپینغرو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم ورځو د افغانستان شمال ته. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې نامنې ډېرې سوې دي. په تېره بیا په سرپل او جوزجان ولایتونو کې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبلې اندېښنې راپورته کړي دي. په همدې اړه همدا اوس سره مجیب رحمان حبیبزی د ټلیفون پر کرښه دی. حبیبزی صاحب، غواړو ستاسو څخه واورو چې په دغه دوو ولایتونو کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه څومره اندېښنې سته او ستونزې څه دي؟
دولت نور مخالف وقت افغان امنیتی وقتونه او د طالب اخوال سرمان که چکری پا تاس ده هموی کورونه وسته وشن او ده سرفل دولتی چارواسی خاصه ده سرفل والی ادا که چه سده پیسه که تخیبا پانتیز کنه ملسی کسان وزن شیدی چه لای هم ده هموی ملی طالب اخوال دولت او یا هم ده قربانه و کورونه کنه تسلیم کلی من وقت ما ده سرفل ده والی ویان ده دولا منی سر هم کنی خبری دلو ده هموی چه خبر ہوئے د دې لري شپې په جګړه کې چې تخم شتمنې مجه مقام خایل او تر یو لکه په دې دوام وکړ د مودان لپاره چې طالبانو او نیمه شای د استال مولوی احمد شاه له خپل پیډې څخه او په ورو سره واځي شو او تاسو سره نو طالب استوال تاسو شو دي لږه هفته راځي خو د هفته ورسره په کار پښه او نور مرګته سیمو کې هم د افغان دولتي ځواکونو او طالب استوال ترمن جګړه دوام لري چې د چارواکو په خبره پکې سرویس سره طالب استعمال وشو شوي او له انګلیشنو ټاکیان یا سرګونه کسان سرګونه کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپلې سیمې پرېښي دي او مزار شریف او یا هم ځان لیکن ته راکړه شي.
بله، ډېره زیاته مننه کو مجیب رحمان حبیب صاحب چې د شمالي ولایتونو د نامنیو په اړه خبرې کولې. او سم اورو چې د افغانستان د نامنیو په اړه په خپل افغانان څه نظر لري؟
امنیتی وضعیت عموما په افغانستان کې په ولایتو کې او په ولسوالیو کې خنډ دی. نو څوک ګرځېدای نشي ډاډه زړه باندې، او خار کې چې ګرځې نو ډېر په داسې د بزدلانه باندې ګرځي چې ولا دلته بند انفجار وشي دلته بد انتحار وشي په ګرد دې بس اطمینان نشته چې بیرته به جوړ کور ته لاړ شي او که لاړ نشي.
خراب دی، بالکل خراب دی. انفجارونه کیږي، خلک وژل کیږي، پر کوڅو باندې حملې کیږي، ولسوالۍ ټولې برهم شولې، ونیول شولې، کلیو کې جنګونه دي، د خلکو کښتونه برهم شول، وچ شول، د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر کیږي. خلک ډېر په تکلیف دي، د دواړو خواوو څخه په تکلیف دي، هم د دولت په تکلیف دي، هم د طالبه په تکلیف دي، د دولت څخه په دې په تکلیف دي چې اداري فساد پکې دی، کار الکار ته نه سپارل کیږي، ټول مقرري د ارتباطات په واسطه باندې کیږي.
نوم دی ما محمد نعیم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. وضعیت خو فلحال نه ده صحیح، ځکه اطراف کې زه خپله د اطراف کې تقریبا 90% خراب ده. خالي امنیت به د ښارو کې، د ښارو کې مونږ په ځان باندې 100% اطمینان نه لرو چې یاره مونږ بیرته کور ته ژوندي لاړ شو، ځکه انتحاریان دي، دمکې دي، غدي، نو مونږ په دې باندې نه یو خوښ چې یاره صحیح نه ده. مطلب امنیت
د امنیت په اړه مو د افغانانو نظرونه واورېدل. اوس هم 12:30 دقیقې دي. سالم محمد صالح سټوډیو کې دی، د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
اجرایه رئیس وی د سرپل پر میرزا اولان کلی د وسله والو مخالفانو د حمله په اړه مخکې راپورونه موجود و او د میرزا اولان د پیشه مخنیوي باید سوي وای. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پیشه د قربانیانو له کورنۍ سره به نن مرسته وسی. د ملي اردو چارواکي وی په فاریاب کې د دوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 تنه وسله وال مخالفان وژل سوي او د تیرو 46 ساعتونو په لړ کې 22 نور وسله وال ټپیان سوي دي. ولخوا د جوزجان ولایتي اداره وی د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسله والو طالبانو تشپونوم ولسوال تیر شپه له افغان قواو سره په جګړه کې وژل سوي دي. د ولی ویاند وی ملا احمد شاه د افغانستان په شمال کې د کوټ شورا استازي هم وو. په هرات کې یو ځان مرګ برید کوونکی پرون لخپر لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکونکو لخوا نیول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګیلا وروفته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. اسرائیل د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره ټلویزیون فعالیت بندوي. اسرائیل دغه ټلویزیوني شبکه چې له خطر سره خبرونه کوي تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. او د جنگي جنایتونو پیژندل سوی څارنواله کارلا دیل پونتی وایي د ملګرو ملتونو له هغه کمیسیون څخه استعفا کوي چې په سوریه کې له بشري حقونو سرغړونې څیړي. هغه ویلي دغه کمیسیون هیڅ هم نه دی کړی.
مننه کوم سلام محمد صالح. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. راسره اوسئ.
د زهرو کاروان
دا د دې ډېر درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې په تن کې وي. د زهرو کاروان د یوې خبرونې ته مو زه سبون کاکړ هر کلی کوم. په دې خبرونې کې مو د مخدره موادو اړوند بیلابیل مطالب او راپورونه ته چمتو کړی دي، خو مخکې تدې چې هغه د توړاندې کو اجمل تورمان مو د مخدره موادو اړوند له وروستیو پیښو خبروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداري یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي توکو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې 3.2 میلیارد ډالرو ته پورته شوی وي. د دې ادارې لخوا په خپور شوي شپږ میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 میلادي کال کې دغه رقم 1.55 میلیارد ډالر وو. د دې راپور نور جزئیات به په روانه خبرونه کې واورئ. په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دوه کسان چې متحده عربي اماراتو او هندوستان ته نشه یي توکي قاچاقول نیول شوی دی. له نشه یي توکو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه قاچاق وړونکو غوښتل چې دوبۍ ته 2 کیلوګرامه شیشه یي نومې نشه یي توکي او ډهلی ته 40 کپسولونه قاچاق کړي. که څه هم خاغلی موحد د نیول شویو کسانو هویت څرګند نه کړ، خو ویل چې دوه اړه نیول شوي کسان د زیات پښتنو او ګډویجنو لپاره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د نیمروز ولایت پولیسو په زرګونه لیټره کیمیایي مواد چې د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېدل نیولې دي. د نیمروز امنیه قمندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د استیک انهایډرایټ په نوم 400 لیټره کیمیایي مواد چې د وریښمو پله له سرحده په دوو کانټینرونو کې د ولایت ته قاچاق شوي وو د دوشنبه په ورځ نیولې دي. د نیمروز د امنیه قمندان په وایان په پام کې وایي چې دا کیمیایي مواد د نشه یي موادو د تولید لپاره په نیمروز ولایت کې د هیروینو فابریکو ته انتقال شي. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په سمنګان کې دوه قاچاق کوونکي له لسګونه کیلوګرامه چرسو سره یو ځای نیولې دي. د دغه وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسان غوښتل 3 کیلوګرامه چرس له ایبک ښار څخه مزار شریف ته قاچاق کړي.
بیا هم شرغلاست وړاندې په خبرونه کې اوري. سیګار یاد افغانستان د بیرغونو څخه د امریکا د څار ادارې سرمفتش وای چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارډ ډالر ته پورته شوې دي. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر 2 میلیارډ ډالر مصرف شوی خو بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی دی. د دې ترڅنګ نور راپورونه مرکه هم لرو. خو د خبرونه پروسی چې بوګي به په یو ډرامه کې د جبار په نامه د یو فوډري پاړه واوري چې څه موده کیږي چې د مرګ او ژوند درکه نشته. او دا هم د سر موضوع. سیګار یاد افغانستان د بیرغونې څخه د امریکا د څار ادارې سرمفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارډ ډالر ته پورته شوی. په داسې حال کې چې د غشمیر په 2015 کال کې 1.45 میلیارډ امریکایي ډالر وو. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید جرمونو او د وسلوالو ډلو مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې او افغان حکومت یې اړ کړی چې د جرمونو د مخنیوي او د معتادینو د درملنې په برخه کې سلګونه میلیون ډالر ولګوي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سیګار د راپور په تایید سره وایي چې په روان کال کې به د مخدره موادو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. په دې اړه عبدالله هنانځی راپور راکوي.
د کوکنارو د لمنځه وړلو او له نشه یي توکو سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مبارزې سره سره نشه یي توکي لا هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ او د وسلوالو د عایداتو ستره سرچینه بلل کیږي. سیګار یاد افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د ځانګړې ادارې سرمفتش په خپل تازه شپږ میاشتنی راپور کې چې کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې د 2015 کال په پرتله 1.44 میلیارډ ډالر زیاتې شوي دي. په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په دې هیواد کې جرمونو او د وسلوالو د مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا ناامنی او له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو د مرستو کمیدل هغه لاملونه بولي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو تولید ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم
کل است قضا و تدیر بین المللی سطح بندی واجی خبر ده چې د غیر لپاره ارزه هم د کوم ډول وړي دي او د بل خانه کومکونه چې کوم د افغانستان سره کېدل عمومي نه حل کم سوي دي د بین المللی ټولنې خوا او بل خصوص د مواد مخدر په مبارزه په برخه کې دا ټول لامل سبب شوی دي چې مواد مخدر زیات شي او وسم مرقم د شخصي چې سکل نسبت پروش کلتم کې دی چې ډیر شوی دي چې څومره ډیر شوی دي ارقام ورسره شریکو.
د سیګار راپور داسې مهال خبریږي چې امریکا په افغانستان کې د جنگي وضعیت د بدلون په هدف پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم پکې ځای ورکړ شوی. له دې مخکې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش منیلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه بریالۍ نه ده او په وینا یې د افغانستان حیثیت او اعتبار ته یې د نړۍ په کچه زیان رسولی دی. د سیګار په تازه راپور کې دغه شان راغلی چې امریکا له 2002 میلادي کال تر 2010 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارډ ډالر لګولې دي. په راپور کې که څه هم په 2010 کال کې د کوکنارو د کښت د کچې په اړه څه نه دي ویل شوي خو پکې راغلي چې د ناسم امنیتي وضعیت له امله د دې کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات 60% ناکام شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د مخدره موادو د تولید ډیره برخه پیسې نړیوال قاچاقبر او وسلوال ترلاسه کوي.
چاغه سیمې د طالبانو په لاس کې دي. په هغه سیمو کې بزګر په آزادانه توګه خپل تاریا کوي او خرڅ هم دغسې په آزادانه توګه د دېو څخه هغه عاید ټول چې دي هغه د نړیوال قاچاقبرو څخه دي. یو ډېر عاید اقتصادي عاید د طالبانو د حاکمیت طالبانو ته بهم ګټه رسېږي او طالبان به خپل تجهیزات او مهمات سلایو ترلاسه کوي.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د زړو او ناسمو پالیسیو موجودیت د دې لامل شوی چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید کچه کال په کال لوړه شي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي د دې لپاره چې د مخدره موادو او د کوکنارو له کښت سره مبارزه مطلوبه نتیجه ورکړي باید له تیرو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او له شرایطو سره سم پالیسۍ جوړې او په کلیو بانډو کې اقتصادي او پراختیایي پروژې عملي شي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
راځو. د مرکې په لور په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره 2 میلیونه امریکایي ډالر لګېدلي خو په دې ولایت کې بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله د کوکنار کښت زیات شوی دی. دا چې د دې کښت د زیاتوالي عوامل څه دي په دې اړه زما همکار صادق رشتي په کندهار کې د نشه یي موادو له رئیس ګل محمد شکران سره مرکه کړې ده.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په دې نام ولسوالیو کې چې دولتي حاکمیت څخه لیرې وي مخدره مواد قاچاق مافیال ته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزدۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره موادو مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېرې دولتي ځمکې غصب کړي هم دي او ډېر د بزګرانو د بېوزدۍ د بېچارګۍ څخه سو استفاده کوي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران. عمده قاچاقبران لوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي چې هغه نن تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیواله مافیا ده په دې کې ډېره ګټه ده. دغه زموږ بزګر ته ګټه نه رسېږي. زموږ بزګر په ستړي دی وخت ضایع سوی مصارف وکړي مګم خو بیا هم ګټه نړیواله مافیا یا قاچاقبرو ته ځي.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي لکه ژړی، پنجوایي، میوند. ولې دولت باندې باندې دی چې مخنیوي وکړي؟
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ دي چې پراخه اراضي لري، بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده چې هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي، او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړې او میوند چې دي ډېر پراخ دښتونه لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ د بزګران د بېوزدۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکافو نه کوي. نو دوی مجبورن دغه ته مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري.
په تیرو دوه کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فورزون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکار وس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
یوولس کاناله په پنجوایي او ژړی ولسوالۍ کې د اوبو عقابه تقسیم شوی دی چې حتی په تېرو کلو کې تاسو به د جای شهیدان ساته د انسان په وینه دوی د اوبه راتېرولې او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو. انت په اوبو باندې به جنګونه کېدل او خلک به له منځه تلل چې اوس هر چا ته خپل تقسیم د عقابې رسېږي او اوبه رسېږي. که تاسو د نږدې څخه دا پروژې نظارت کوي د هر چا د هرې منطقې د هر کلي حتی د هرې کرې اوبه عقابه او تقسیم د اوبو معلوم
ده. د فورسون پروګرام په مجموع کې د بدل معاشات په نوم په څومره اندازه پیسې ولګولې او په کومو برخو؟
6 میلیون ډالر په شاوخوا کې چې د کندهار د پاره منظور شوي وي او دغه پروژې د فورسون اول پروګرام یا د اوله مرحله د درو کال دپاره وه چې بیا وروسته بیا تمجید شول. اوس تقریبا په دریم کال یا څلورم کال کې شامل دي. تقریبا څو میاشتې بعد به دغه پروګرام هم ختم شي چې دوهمه مرحله یې تمجید شول او د دوه کال دپاره دا پروګرام چې تقریبا ټوله 15 کاله احتوا کوي.
تاسو چې دا پروګرام اغېزمن بولئ بیا ولې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي؟
نړیواله مافیا دا کوشش کوي چې بزګرانو ته د سهولت لار برابر کړي یا د ډېر عاید لار برابر کړي. نو په تکلیف کښې لري په ډېر د بزګر وخت ضایع کېږي او په لږ وخت کې ډېره ګټه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې په کندهار ولایت کې سږ کال د پخوا په پرتله ډیر کوکنار کرل شوی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په هرات ښار کې د نشې توکو خرڅول او اخیستل اوس په یو لوی ستونزه بدل شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي ځینې امنیتي ځواکونه د نشې توکو له پرچون خرڅونکو سره شریک ګڼي او ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو له همکاري پرته د نشې توکو خرڅونکي نشي کولای چې د ښار په ګڼ میشتو سیمو کې نشې مواد خرڅ کړي. له بل پلوه د هرات ولایتي شورا ځینې غړي په حکومت کې د ننه ځینې جګپوړو چارواکي د نشې موادو د خرڅونکو په ملاتړ تورنوي. زما همکار شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې حمید محمد وړاندې کوي.
بیا دوه بیا
بیا شیشه دوای اغمای بیا بیا بابا شیشه دوای اغمای بیا.
دا په هرات ښار کې د نشایانو د اوسېدو سیمه ده او دا غږونه مو چې واورېدل د هغو خلکو چې بېلابېل ډوله نشه یي توکي په لاس کې وو او هڅه یې کوله چې د روږدو کسانو پام ور واړوي. حسین چې په ایران کې پر نشه یي توکو روږدي شوی دی وایي چې د نشه یي توکو پلورونکي له امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې دا مواد پر روږدو کسانو پلوري.
د بقالی د دکان په چیر نشه یي توکي پلوري. کورونه یې هم یو ځای دي او یې هم یو بل ته نږدې دي. د دوی کارکوونکي د کورونو مخې ته ناست دي، خلک ورته تګ راتګ کوي، موږ ورته ټلیفون کوو، ځینو خو بیا په موټرو کې هم ورځي. د دوی کارکوونکي زموږ د پیسو په اندازه نشه یي توکي راکوي. که زه تاسو ته دا خبره کوم شاید بده خبره وي، ځکه کله کله چې موږ ورځو هلته د پولیسو کس ناست وي، څه نه وایي او یوازې موږ ته ګوري.
د ځینو شمیرو له مخې اوس مهال په هرات کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر 10,000 ته لوړ شوی دی، چې ورسره جوخت د نشه یي توکو د پلورلو بازار هم تود شوی دی. یو بل موتاد چې خپل نوم داود خی ورته ادا کوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو له همکارۍ پرته په ښکاره توګه د نشه یي توکو پلورل له امکانه لرې خبره ده. د د نشه یانو په ځای کې سلو کسانو ته په اشاره وایي:
تا فروشنده جواز کشندام باید باشه.
کدل تا استعمالون که موجود دی، نو پلورون که هم موجود دی. دا ټول ته معلومه ده، خلق او دولت ټول پدی پوهیږي چې دلته د نشه یي توکو پلورون که هم شته. هلته وګورئ، دیوال سره یو کس ولاړ دی او نشه یي توکي اخلي. ته هم هلته تلی شي او زه هم.
د هرات ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې د نشه یي توکو د خرڅلاو مرکزونه ټولو خلکو ته معلوم دي، خو د امنیتي ځواکونه دي چې تر دې مهاله د نشه یي موادو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هرات ښار د یوې سیمې د ګذر وکیل غلام محمد په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت د نشه یي توکو د خرڅلاو د زیاتېدو یو سبب بولي.
تاسو کولای شئ چې ولاړ شئ او له نږدې وګورئ چې د نشه یي توکو روږدي کسان لږ تر لږه په څلورو کورونو کې چې ګرو شوي او یا هم شخصي دي، ځای پر ځای شوي دي. د دولت خلک هم ورغلي وو، ځینې کسان یې نیولي هم وو. دوی له دغو کورونو نه 1 کیلو نشه یي توکي راویستي، خو چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې ریاست مدیریت او څارنوالۍ ته تللي، نو فکر کوم چې د موادو اندازه 100 یا هم 500 ګرامو ته رسېدلې. سودا کسان اونی نیولی شي. دلته لس 15 کورونه دي چې ټولې کورنۍ نشه یي توکي پلوري.
خو د هرات د امنیت قمندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د مدیریت مرستیال عبدالغفار خادمی دغو ادعاو ته په ځواب کې وایي چې پولیسو په ښار کې د نشه یي توکو د پلورلو د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې کړې دي. خادمی که څه هم په ښار کې د نشه یي توکو د پلورونکو موجودیت مني، خو وایي چې دوی د روان کال له پیله تر اوسه له 100 زیات پلورونکي نیولی دي.
از اول سال بگیم که 140
دروان کال لپیل مو 142 کسان چی نشه یي توکي د پرچون په ډول پلورل نیولی او د قانون منګول ته مسپارلی دي. د دوه کسان نیول ستاسو په خبره دا تاییدوي چې داسې کسان شته؟ که موږ ایراد کړو چې د نشه یي توکو پلورونکي نشته، نو طبیعي خبره ده چې دوی شته.
دا چې د پولیسو د هڅې ګټورې دی او کنه، دا جلا موضوع ده. خو په هرات ښار کې د نشه یي توکو بازار د ولایتي شورا غړي هم اندېښمن کړي دي. د هرات د ولایتي شورا غړي سید عظیم کبرزانی د دغه حالت یو اساسي لامل په مسؤولو ادارو کې د فساد موجودیت او د نشه یي توکو له پلورونکو څخه د ځینو جګپوړو چارواکو ملاتړ بولي.
دا ښایي چې فساد موجود دی او د دې تر څنګ په دولت کې داسې کسان شته چې د نشه یي توکو له پلورونکو ملاتړ کوي.
په هرات کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق بیا د نشه یي توکو د کاروبار په وړاندې د ګټورې مبارزې لپاره د خلکو همکاري اړینه بولي. دی وای که په ښار کې د نشې توکو خرڅلاو بند نشي نو ممکن زیات شمیر نور خلک هم په نشې توکو روغ دي شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغ کېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې یې فارمسي ولوستله. کله چې یې نشه پیل کړه هر څه ترې پاته او اوس له څلورو کلونو راهیسې پوډرز کوي. دا چې د لوړو زده کړو سره سره بیا هم ولې نشې ته مخه کړه او د ژوند غمجنې خاطرې څه دي، په دې اړه محمد ایاز سرنګ ورسره مرکه کړې او په پیل کې د نشې د پیل په اړه ځینې پوښتنې دي.
اول سرمنشه خو دغه سګرټ دنو سګرټ ته مشروع که تر پودره پورې ورسېده.
دغه مزل څومره وخت ونیو؟
تقریبا درې څلور کاله ونیو. خو په دغه درې څلور کاله کې یو نیم کال کېږي چې پودر وم.
څو کلنې زده کړې دې څومره کړې؟
فارماسیست یم. شپاړس میاشتم فارماسي ویلې. دغه مقصد زما درک مې نه دغسته عمل لاسه پرې نه خو داسې خپله تحصیل سرته ورسوم. سړی چې په دې لاره لاړ شي هغه نو لار کار پاتې کېږي. درس تحصیل خو راپرېږده چې خپل ځان ته نشي رسېدلی. په دې لاره لاړم نو د تحصیل دا شان ټول رانه پاتې شو. مغزه چې مو ما و مثلا چې کار یې کول درس مې ول هغه بیخي توره تیاره په ځای کېناسته چې دغه پوډر و.
کورنۍ ژوند په اړه راته وایه، کور کې څه شی لري؟ مور پلار مېرمن اولادونه څه لري؟
پلار مې خوشحالي سوای ده، مور مې دغه یو نیم کال کېږي دغه مال لپاره دغه څه سو، ورور مې خوند هم استه، دوه بچیان مې دي.
کله چې دې نشه کوله بیا دې د نشې مصارف او د کور مصارف څنګه کول؟
دا داسې یو مرده شی ده چې د هر چېرې چې لاړ شې درته مخېږي، خو د کور مصارف د ورونو په هغه و هغوی به کول نو ما لاسه چې نه رسېده.
تیاره کیسه راته وکړه چې خلک ستا له تیارو کیسو خبر شي.
سره شمالي کې یو ورځ ناست وم، دغه صادر مې په سر اچول او دغه پوډر مې وهل. زما یو همصنفي و مکتب کې، بیا هغه تللی و دغه معاون د امر د جنایي سوی و. اگر راغی دغه پودریان نشلل تر شمال نه د صادق جیک زی ولدم رختیا پجلاسو پزراسو وای تول مال خانو راغله مسمال دا
کورتی زب کله ولاړی تبن مدي هر ډیر ګډوټو ماشومان او مېرمنې و درته سوای.
هغه مر وخت ما غوی ته نو ورکول چې هغه ما سره وغږیږي که خمار وم هم هغوی به منه پرېښوده، نږدې که نشه وم هم به منه نږدې نه پرېښوده. تصمیم مېما لاس کې نه و، پوډر په لاس کې و.
یو وخت خو ستا په لاس کې و مخکې تر نشه. تعلیم دیم کړی و، فارمیسي کیم وې، اضرار به یې هم درته معلوم و، نو ولې شروع کړل؟
مسافر شولو ایران ته. ایران کې هلته کار زخت زیات و. سړی چې اول نشه کوي لږ ښه ورباندې لګېږي، ویټامین غوندې سړی ته ویټامین ورکې کار زیات کوي. بس له هغه مونږ پوسول چې نه دا داسې شی ده چې پله څه چاین بس ته فامیل تباه کوي.
داسې کله پېښ شوي دي چې د نشې پیسې درسره نه وي، یا دې له یو چا اخیستې قرض کړي، یا دې ځینې پټې کړي؟
څوک چې وایي چې ما غلا نه ده کړی یا پیسې مې پت کړی نه دي هغه دروغ وایي. یو ورځ کالج ته لاړم، پیسې نه وو، خمار وم، کور کې راته را نه کړو. ورور مې رښتیا مونږ نمبای هم لرو، لاړم نمبای ته دخلم پیسې پټه کړه، لاړم پوډر مو وه.
تا ویل چې مور مې یو نیم کال مخکې وفات شوې او هغه هم زما له لاسه. دا راته ووایه چې ستا له لاسه څنګه؟
زه ډېر ورباندې ګران وم. پلار مې چې شهید شو زه څلور میاشتې نه وم. ما که ډېر استعدادونه هغه کتل، دا مور مې د بسته کورنۍ چې مثلا دغه فلاني پلار خواته تللی، او زه چې په دې عمل راغلم خدای قسم چې دغه مور مې خبر شو دوه پیرې سکته یې وکړه. یو نیم کال کېږي چې ځان پاخ وسپار.
په مرکه کې مو اوریدل چې د کابل ولایت اوسیدونکي نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې یې فارمسي ولوسته، خو اوس په پوډر بوخت دی.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته نوځي
کوم کښت کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
ایسای سره ورسېدو د خبرونی ورستې شی بوته. لکه څنګه چې مو مخکې واده کړی و د خبرونی پروسی چې بو کې ډرامه د تخبرو په ډرامه کې بو اوري جبار چې په پوډر راخته دی نن څومره چې د مارګ او ژوند درکې نشته. د هغه پلار اشرف ډیر هڅه وکړه خو جبار یې ونه موند. اشرف او د هغه میرمن شفیخه په خپل کور کې ناست او د خپل زوی پاړه ډیر اندیشمن دي. دا چې ورسته به څه پېښ شي دا به په یو ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
جبار معلومات نہ کبھی
خزے لگ میں پارا مریدا نور میں پر ٹپن مال کے مدڑا ہوا
تو کی واضح تاز ہوئی دئی
یہ واضح تو پغم کی
حکومت
ہے چارام ناستے ٹھول اور رس پسی وہ گرجے دم داؤس راگلم تمہیں دے پوت ہو گورا تنا کو پسا رکھتی
معلومات
راڈیو گان و اخباروں نے تمام اعلان وار کرو اس درہ کی معلوم نہ شو
خبر چیز ماسوی بچی بھی مڑ بوی کجون دائی
خزی والی دا سی بدا خلو پری کبھی تا بیا سم دلاس خبر مرک تاو دارا والا سبرو کا خدای می ربانا دے پیدا بشی
تا خوب اچھا نمی ورطا ہوئی دی
نا ما ہیچ سم ندی ورطا ہوئی لی دا خبر دی پچھ پوری وکڑا
ما ویل نچی تا تر اٹھلی وی عمر ور شوی نہ کوڑ تشتے تلی وی
کما ترٹلای وای اوس بد نہ پوڑری کی دا دا ٹور ستا دلاس
مجز ما دلاس
تہ خبر وی چھ دی پوڑری شوی دی خدا خبر دی لما پٹا ساتلا کٹول کوچا نہ وای خبر شوی تا ب تروس ہم دا خبر لما پٹا ساتلا
نو چھ خبر کھڑے وی وای چھ جے کول پھسو چھ خالق نہ نشو نہ رگر چھ دا
یواز خو سوٹے نہ دی نشہ مومور دا کڑے وای علاج بمو اکڑے وای کاش کو خدای داسې زوی نه وای را کړی د د دلاسا په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای ته پلارې دې پر ځای چې په مکه دوی خو باندې سي غیبت کوي
د زړه له درد غیبت کوم کله چې د نورو خلکو سالی زمونو ته ګورم وایم کاش کې ما ته هم خدای دغه څه خزوی را کړی وای یو زوی دی او غم پودری
پوڈری دی کار شی دی زما زوی دی زما په مخ کې په غیبت نه کوي وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څخه پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیسو هم پوښتنه وکړه ګوډي وی خو ته درک معلومې
والا دا دې هم خبر وکړه هم د اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې کوم
او خدای سما زی په خپل امن په ناو ساتي سما دا سپین سر ته وګوري او زوی مې پیدا کړ خدای
قماندان صاحب اجازه ده
او رضا 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 دلته کاک
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم السلام کاک رضا دلته په دې چوکۍ کېنه ها راته وایې چې څه مشکل لري
قماندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګره ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ها ها ته ودرېږه زه د کتاب کې به وګورم جبار 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 ولد اشرف دادا پیدا شو
څه شی زما زوی پیدا شو
هو پیدا شو ته دا عکس وګوره دا ستا زوی دی
تر دې خواږه
دادا
بس همدغه دی همدغه خپل جبار دی قومندان صاحب خو ستاسې سره څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه ښه نو بیا
دوی له یوه کور څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړی ده
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی دوسیه یې تیاره ده نن څارنولي ته یې لیږو خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې
نه قماندان صاحب نه یې وینم په ما یې مخ مه وینه
ولې تا خو ویل چې زما زوی دی
ما تل عزت ژوند کړی دی خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی زه یو بدمرغه پلار یم
کاکا ته ولې ژاړې تا خو جرم نه دی کړی
د پلرونو او نیکونو راهیسې زمونږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما سوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
محترم اوریدونکو، دا وز مرادی اونۍ د زهرو کاروان خبرونه تر بیا چې ستاسو درنه حضور حاضری رو د خدای پامان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com